السلام علیکم د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو کله یوې خوا طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی ولسمشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په عکس العمل کې طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دوی به سخت وځپل سي پایل خبرونه کېږي د کابل په دشت برچی او د لوګر مرکز کې د ورستایو خونړۍ او بریدونو له کابل ولسمشر غنی سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه د هوایي ځواک یوې څرخیل بته کې په کندهار کې استراري ناسته کړې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پولی عالم کې د ورستیو خونړۍ او بریدونو له کابل ولسمشر سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګنا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زده کوونکو د تراګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدی اونۍ سه‌شنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جماعت ټول دولتي ادارو او ولایتونو ټول جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي
برگزار خواهد شد
د شنبه پرس په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه په 314 کې د رسمي شمیرو لمخې لښته لږه 50 کسان وژل سوي او تر 100 زیات چپیان دي رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه نه وخت د مړو شمیر 18 او د چپیانو 115 ته پورته سو افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده لاس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې په کې د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې وه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تیره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو د کندهار په هوایي لوا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغې الوتکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ارغسان ولسوالۍ په جګنري سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناسته کړې او یو پیلوټ یې ټپي سوی دی د پکتیا یو مدني فعال عبدالسمد پکتین پرون مازیګر د وسلولو بریدګرو لخوا وژل سوی د پکتیا د امنی قمندانۍ ویان محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولایت مرکز ګردی شهر کې د نومي امتیاز اروان د سمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال وشه د وسلولو مخالفینو د لوري څخه په ډزو وشته چې کلام چې ځکه په پښتو ته ځان وسوي چې د پکتیا په اړه کې
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي عبدالسمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نا وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولهییزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښولې ده د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلی پولیسو په نشوته کې لښته لږه سلطنه فلسطینیان ټپیان سوي دي دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنوي ته کړې ده نشتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه مځکه د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا سوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ اوښکې بهونکې ګاز او بې صدونکې لاسي بمونه کارولي د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم ټپیان سوي دي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرائیلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلې دي د عراق په کربلا کې د یو وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهراتیانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلي ځای کې د ایران قنصلګری ته اور واچوي ایهاب وزنی چې د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو د تنظیمونکي په توګه مشهور وو وخت نا وخت پر اداري فساد په ایران پورې د تړلو ملیشو او په عراق کې د ایران د نفوذ په اړه انتقادونه کول دای د شنبې نه وخت له خپل کور د باندې د نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې وژل سو. د عراق د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وینا د دیرشم فعال دی چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په هدفي حملو کې وژل کیږي. په دې موده کې شاوخوا 600 مظاهرچیان هم تر ډیره د مظاهرو پر مهال وژل سوي چې فعالانو دغه قتلونه د ایران پلو ملیشو کار بللی دی. د وزنی وژنه پرون په کربلا کې د مظاهرو سبب سو چې برخوالو یې سړکونه او پلونه وتړل او ټایرونو ته اور واچوه. ځینې مظاهرچیانو چې د وزنی جنازې لیږدوله شوار ورکوه. ایران دی لمخې لري سي او خلک د رژیم نسکوریدل غواړي. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یو سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشري ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کیږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلولو غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تعرضي عملیات ودروي. د بدسل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څندنه وکړه. هغه دا خبره پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودنو کې وړم ورځ په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یو موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبل واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یو راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبه په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشی رسیدلی او که چیرې زموږ د بېګنا خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیز دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته وړم ورځ د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوه. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورنیو چارو وزارت یک شنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې خیر راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یک شنبه ناوخته 8 او د ټپیانو 115 پیتو ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دشت برچی د دې خونړۍ حملې په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دې وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دې دغسې لویو خونړیو بریدونو د عاملینو په پېژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتې برچی له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
دشتې برچی را که خانم برسودا که لوی سارنواله د دشتي برچی له دغه جنایته میرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتي برچی له همدې پیښې وکړو، څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نه شئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته هم د دشتي برچي خونړی برید د تاوتریخوالي د بې ساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچي په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
روغتیا وزارت له هیوادوالو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګڼې ګوڼې ځان وساتي او د اختر مبارکۍ لپاره دې د یو بل کره تګ راتګ نه کوي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل د مریم لیسې په بازار کې خلک د اختر لپاره میوه پیری. د کوچنی اختر پر رسیدو سره په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د دې ښار یو شمېر هټیوال وایي هغه خلک چې د اختر د سودا لپاره راځي ماسک نه اچوي او ټولنیز واټن ته هم جدي پاملرنه نه کوي. هارون او احمد سمیر
د لیسې مریم دکان لرو، دلته خلک راځي د اختر لپاره سودا اخلي او نه ماسک کاروي او نه دستکشي او نه فاصله رعایت کوي او څو بیروبار دام دسینا فاصله سوګ رعایت کوي او ماسک شین څوک نه کاروي.
د لیسې مریم کې کار کوم، فاصله مراد کې ډیر لګ پسلو کې اتیا فیصد یا شپېته فیصد خلک ماسک اچي دستکشي خو به نه اچي او ماسک نه ډیر کم استفاده کوي خلک. فاصله نه رعایت کوي دیوبل بیروبار زیاد او باید خپل لګ هغه کې.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې کورونا وایرس جدي نه دی او د تیر په څیر د اختر د خل مانځلو لپاره چمتووالی نیسي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وضعیت جدي بولي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې کورونا وایرس جدي وګڼي. د دې وزارت ویان غلام دستګیر نظري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل ټول هیوادوال باید په اختر کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او که د اړتیا په صورت کې تګ راتګ کوي نو بیا هم روغتیایي سپارښتنو ته دي جدي پام وکړي.
نگرانی وزارت ساعتم افغانستان
د عام روغتیا وزارت اندېښنه هم همداد چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي چې دغه چاره کولای شي د دې ویروس په چټکې خپرېدا کې مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 221 کسان په دې ویروس اخته شوي چې له ډلې 12 کسان مړه او 102 بیرته روغ شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر شاوخوا 12000 ته ورسید. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې وایرس له امله په دې هیواد کې د مړه شویو کسانو شمېر 2690 ته پورته شوی او شاوخوا 45000 بیرته ترې روغ شوي دي.
اوس به دا واورو چې نن په کابل کې ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیلابیل موضوعات خپاره کړي دي. هشت صبح ورځپاڼو د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د اوربند په مسلې بحث کړی او لیکلي دي چې طالبانو په داسې حال کې د اوربند اعلان وکړ چې تیره میاشت د افغانستان لپاره خونړۍ وه. د مطلب لیکوال ټینګار کړی او لیکلي دي که طالبان له دې عمله شکایت کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د توافق له مخې د بهرنیو ځواکونو په مهالویش کې نقص راغلی، په خبرې امریکا او افغان حکومت هم باید د طالبانو ته څرګنده کړي چې تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو برعکس جګړې لا زیاتې سوي او په خبرې هر ورځ ګڼ ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا وړي. لیکوال په ټینګار لیکلي چې که چیرې طالبان د خپلو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوملاړه د نومونو د وتلو غوښتنه کوي، په مقابل کې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه د بین الافغاني مذاکراتو او اوربند ټینګیدو شرط پرې ومني. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د شنبې په مازدیګر د کابل په دشت برچي سیمه کې د سید الشهدا ښوونځي باندې موټر بم برید په اړه لیکلي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه حمله معصوم ماشومان ووزل او اکثر افغان کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي. لیکوال دغه حمله په اړه د ژورې خواشینۍ په څرګندولو تور پورې کړی چې په افغانستان کې د دغه ډول حملو او قتلونو سرچینه په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مدرسې دي، هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو هم تل یادونه کړې ده. خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او د افغان سولې بهیر ته ځان ژمن یاد کړی. سرمقاله لیکونکي